ای اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استیدیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل یو نوی ماموریت د پایل خبر ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دغه جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي، ځکه دغه جرګې تر ډېره پورې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي. یو اربیا مو د خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګند کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان، دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي. خلک هغه ځینې د قریو نه تلیفونونه کوي، هغو دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زموږ ملکي مشکلونه شوي. هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یوه اډه محاصره کړې. څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو یې ورباندې کوي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډسې کوي. اخوا د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته ویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غي جنغه شریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولس ټول ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې په خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړو.
دا هلمند والی ویل چې په مارجی کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ورباندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي برخي مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواتویش کالې په افغانستان کې کار کړی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته د بیار ځای ده چې کابل کایرو ته د افغانستان د افتخاري تابعیت وړاندې کوم. اته ویست کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنګ ځپلې ته هغه ملکي پایلوت کې امنیتي قوونه چې آزاد وجود لاسته ورکړي دي په یو طریقې موږ سره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پروند جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19 د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22 به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19 ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 16 لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړي. په روسیې کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت پیل خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او ویل کېږي چې د سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. په دې دواړو مسلو په ریپورټ سربیره د هلمند له والی سره د مارجی په وروستیو عملیاتو ځانګړي مرکه لرو. تورن جنرال محمد یاسین وایي د هلمند په مارجی کې په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. دا بمب اوري چې د افغانستان ولسی جرګې احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتۍ دوه اونۍ وسنډيږي او د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی او وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي. همدارنګه به د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه درته خپاره کولو مقصد اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات تراوري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت د پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وره غونډه کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د درېیم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته تایید کړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدراعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدراعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان دان ورځپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان مکرر ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامي د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکو ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخو افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر غني د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل، له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي، تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له ښار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، تر کومې چې وسلوال طالبان نور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
د وای تر کومې چې دغه ډله خپل جنگي ستراتیژي بدل نه کړي، له جګړې لاس و نه خلی او وربند نه کړي، دا شن له افغان حکومت سره بین افغاني مذاکرات ته کینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګې خالي شوار او نړیوالو تفریب ورکول دي.
حقیقت فریب دادن افکار عمومي دنیا است.
خغل دانشوی ک طالبان فکر کوي چې امریکا سره د مذاکراتو لارې توانیږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال ده، بلخو د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوه د بین افغاني ناستې د ګډ پریکړې پاړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پریکړې کې د ملاتړ ترڅنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغه موسسې رئیس بلال احمد نیازی ویل چې سولې ته د رسیدو په لار کې د دوه ګډ پریکړې یو ښه پرمختګ ده، خو په دې برخه کې لا ډېر هڅو او بین افغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین افغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې روان عملیاتو پرمختګ کړی. د هلمند والی وایي په مارجه کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو د موجودیت له امله عملیات پیل کړي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، وایي چې د دوی سره په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او رهبري کوونکو کارونو کې بهرني اتباع وجود نه لري. خو زموږ همکار د هلمند د والی تورن جنرال محمد یاسین سره په ځانګړې مرکه کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجه کې عملیات پیل کړي په داسې حال کې چې د نادالي او ناوي پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کوي. نو دا مارجی عملیات به پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
منګ دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې بیا خاصن دا یو کال اخر کې منګ د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نز تاروزی حالت تر ووتلو او د تاروزی حالت تر څنګ منګ په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. نو د دې په جمله کې چې منګ کله ناوه او نادلی او باباجی او لویا مانده او تر مالګیره پورې دا ساحه د دشمن نم پاکی کړلې. دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړ د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښ کول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولستولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکینه او باسو د تر څنګ چې د او باسو تر هغه پورې چې هغه پلانونه زمونږه تکمیلېږي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي په دغه اهداف باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سیمه سپیس وي. دا به هم ماغه عملیات وي یا د ټول مرجه د نیول لپاره عملیات او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات یا مثلا د ځینو لارو تک تکول لپاره عملیات.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی. مګم دا چې د مرجع عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو پوسټ جادیږي. بل اخر خلک به په سہولیت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی. تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهرنه یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه یې ځپې سرتیر راغلی دي د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلي دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې تر څنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصا ځوانان اول ځل لپاره دا چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغې دوه پال کده او نور هم د لړۍ دوام لري چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمونږ تشکیلاتي برخه تکمیل شي هم دومره موږ چاهي د دشمن نه پاکو بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو. د دې تر څنګ چې اوس موږ مرجع کې عملیات شروع کړی په دغه مرجع عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي د قمندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي او لس خلک یې ماینونه خنثی کړي دي او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی.
او بل اخر پرسته مې دا ده چې د بهرني ځواکونو رول خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په عملیات کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومک همکاري کوي او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختلف دي. نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښې چیرته چې جنگي هلته تباهي ده بربادي دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخې کړو او بل اخر خلکو خپل خلکو ته امنیت تامین
کړو.
دوستانو د هلمند والی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. د خغلی جنرال محمد یاسین په مرکه کې مواوریدل چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پر مخته کړی دی. وی مرجه کې ځکه عملیات پیل کړ چې دغلته یو شمیر بهرني اتباع له طالبانو سره همکاري کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې اسمت څاروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیتوګو تمرکز کړی دی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیه پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستي تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12مه او 12مه په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبري کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا، روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا او روسیه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم ته رسیدلي او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یوې ګډې موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل ریسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي څو طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تک شي نوي. د نېشنل لیکي شنون کې او ځینې جکپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجو هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمیر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل ریسپانې هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی، دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې پخوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونه کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ایالتي اسمبلی انتخابات وشول. لکه رئیس چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړي شوی دا اول وار دی چې خلک د ایالتي اسمبلی لپاره د خپلو استادو د ټاکنې رای ورکړي. فرشته جلال زئی ریپورت لري.
د شهاب په نوم یو رای ورکونکي پرون د مشال رادیو خبريال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بل اخر د دوی حق ورکړ.
امان اما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د دې حق نه محروم ساتلی وو. خو زموږ د دې لا کو خلک راوچت شول او دا حق ځان له وختو هغه معلوم خلک دي او چې کوم زموږ ممبران لاړ شي صبح یې سم لیتا هغه به زموږ حق غواړي. زمون چې کم حق ریاست سره پاتې دی او یو کالونه نو هغه به زمون اواز او چتای او خنره باندې به غوړي.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د ښه کېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
واړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او اورګزی دي نږدې 5 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسامبلې لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره 14 چوکۍ ځانګړې سوي چې 215 تنه ورته کاندید وو. د ښځو لپاره 4 د مذهبي لژکیو لپاره 1 چوکۍ ټاکل سوي وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2 میلیونه 800 زره وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د ولسی جرګې د وبخې د افغانستان ولسی جرګه احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتۍ دوونی وزندګي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون آزادۍ رادیو ته د دې کار دلیل د جرګې لک کار کول بل خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د قانون لمخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي 2 اونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه. له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرې 2.5 میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نشو. خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 ځلې یعنی په ژمي او وړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د وړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سنبلې تر 15 دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د وړي او ژمي په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او پتیره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي ښایي دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمې وایي
بخاطر
کې ولسی جرګه کار خود بیرته آغاز کرده دی. وی له دې عمل چې ولسی جرګه خپل کارونه په ځان سره پایل کړل احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. لس 15 ورځې به کارونه ته ادامه ورکړو. د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر
بودیجې وسط سال و قطعې.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور پښپګمه د 2 میاشتو ځنډ وروسته پیل شو او د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې 2 میاشتې دوام وکړ.
اوس هم د ولسی جرګې د کار او رخصتیو په اړه د سو عامو افغانانو نظرونه
دی. خو مخکې هم څه قایم نه کړی دغه د درېیمه دوره داخل که نه پارلمان دغه سوي دي انتخاب سوي دي او د خلکو په رایه باندې راغلي که نه مخکې هم شي کار دستن نه کړی کېدی شي بعدو به کار هم کړی یعنی عموما کار دې خلکو نه دی کړی. دا رخصتي د دې لپاره کړي دولت له خوا نه لیې رخصتي په دور کې اوسېږي ده او کنی هسې چکر وایي که نه پارلمان ته نه ځلېږي نه راځي. دا خو بیا اصول نه خلاف خبره ده. دوی باید ولایتونو ته لاړ شي ځکه د خلکو نمایندګان دي وکیلان دي خپل ولایت کې د خلکو مشکل دلته راوړي که نه لکه دا چې کومه هغه مقننه چې کومه قوه ده که نه د دې هغه کار ده دا باید صحیح اجرایي چې دلته د خلکو په رابطه باندې وګرځي په دې ولایتونو ته لاړ شي.
زما نوم قاضي شمس الاسلام دی د ولایت لغمان نه یم. دغه وطن جوړولو ته ضرورت لري او اضافي کار ته ضرورت لري. دوم رکار ده ضرورت لري زم کړي شپې تر یوې بجی پورم کار اوسی نو بیا هم د دې ملت او د دې مشکل د دې ملت مشکل نه حلېږي نو وخت کې جنه حلې جديد لپاره کار کول ضرورت ده او بل مسله ده چې دوی د ملت اعتماد واخسته کم